سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فرید سیال هر کله کوم خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مو هم خبرو خو په پیل کې لاند خبرونه د نورستان په منډول وسوالی کې سیلونو نن د سپرلی او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولی دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوې میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 24مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی ده چې دوه درشتنو افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی و او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 24 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. بلنده په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلې دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستۍ سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کارپوه نظر پوښتنه ده.
د سږنی کال ورخت او ګورو دا ښیي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ ورځپله.
په لوګر کې سیل ځپلې مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
نور مصالح هم درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په وروستۍ کلونو کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي و چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان کود اونلي فنکشن for the long period because of
Taliban do ugde model para yawaze de gawandwi hewadno de panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal lo qudrat da rusi niwali tar iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place
due to the dark wall غلط سیستم درلود مخته ډاټا کل شو چې اوربند بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي خدا سي کوم څه ونه شول
part of the agreement which they were not
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه موکړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثره شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلونه جاری شي. تیرې یوه میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمېزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان خلک د دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکز ریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لسباندي تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کارانیزو زمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یو میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2000 نور زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې خای تلفات تر دې هم لوړ وي ځکه لګاڼو سیمو پر راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او خای سیلابونو وړي وي.
په راپور کې مو اوریدل چې وروسته یو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو؟ په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپو ډاکټر عاصم معیار سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د دریو میاشتو دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی ځکه چې د اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابی موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې لږ څخه نه اوړي. معمول ورښت افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي دی معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل. خو سږ کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې شدت دغه شدت له کبله د څپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګورئ، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال لافایل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس به ورسته ورو ورو دغه خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر څخه مننه چې موږ سره د رستي او سیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورنکړل شي نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ما شهادت نامه خواهم دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتب ها بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر په ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې ښوونځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې د راتلونکي لپاره د دې او زرګونو نورو افغان نجونو هیلې ملاوي کړې دي. میترا وایي کې سکه کل درس ویلای وای اوس به له دو لسم ټولګي فارغه او د خوښي وړ رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
مسلمه هزار دختر صدها دختر، هزارها دختر همین قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورین جونی په دې تماوی چې سکال بل خوانځي خپل شهادت نامې واخلي او لوړو زده کړو ته به دوام ورکړي. خو له بعد مرغه موږ ته اجازه نه راکول کیږي. دا چې یو کال درس په شاو پاتې کیږو په روح او روان ډیر بد اغېز لري. له ملګرو ملتونو زموږ غوښتنه دا ده چې یو اقدام دې وکړي چې ښوونځي خلاص شي او نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په
داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، کله ناکله زه حیران یم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو، لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي. خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي، افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوسوم، تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګیو پورته ډېری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربېره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 49% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
کردیم. ازادی را سر وسی او تر نور زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې، د زاپوریژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکي زیاته کړه چې د روسیې جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لورې په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکي هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوریژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوریژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبې په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو ژغ کړی دی چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24 پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د زینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پولیسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوال بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونا زمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
لټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتیزمو کې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپل دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلیشی در وقت دی پارا سیلابون راشی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطاب سر و پرا بیتا که کی گو او دی اگوی دل زم دید مطابق با دی تخوندی زیونه انشالله برا برا و پا وقت سره.
د اګست په سل رښتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټي تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلق الحمدلله روغ راوتلی ترین دوا ولسوالی کې مدارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وای سیلابونی اته تنه وړي دي. د دوا ولسوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړي دي، د زمکی پلونه د نمغانی انسانانو ته تاته کسان دي، منډول ولسوالی کې وبو وړي دي، د ضرور مړي وسلې دي، یو سین کې پیلانم بندا څوک وسلې نشي او درې مړي ورګ دي، شام درام ټول سیلاب وړي دا کورګل کولم درا شوک کوراج باندور ادغه انی
همدارز د کونړ په لوی او کوچنی سین کې وبزیت شوی او په یو شمیر کلیو او زمکو ورختل دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او زمکي زیانمنی کړي دي. د کوچانو بیلې وسیدونکو سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې مېن بیلې په زراعتي زمکو او په کورونو باندې سین راغلي دي او ډیر کورونه تخریب کړو. ماشومان موږ د شپې په یو بجې او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او موږ د لوړو مقاوماتو د موسسات نه
دا یادونه ورده چې په تیر شاوخوا یوه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبل اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونو جریبه ځمکه او باغونه له منځه وړې دي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو راستول شوی پیغامونه راخلو چې ازادي رادیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکلي دي. تاسو هم کولای شئ چې پیغامونه ته د ازادي رادیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکي.
السلام علیکم صادق د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي، دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منډیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منډیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فواد احمدی هم د میدان وردګو ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي.
که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو. خوب د خبرونه په دویمه برخه کې آزادۍ اوریدونکو خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د نورستان په منډول وسالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ و موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرې دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلیوي میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 24 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړې چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کی ښکاره شوی چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لاره په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کم موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انار هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلاونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلی د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولی سګنی سیلاونه خونړی وو او د دغو آنی یا سملاسی سیلاونو دراوتو لامل څه دی په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. صادق الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه یې زیات وړي دي او نورې کرهانې ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي، د سپینو مرانو منجیکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي. نو په وجې سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي، دا خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړي دي، رختونه دوکانونه یې وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد نور دی، د غزنی د ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسنی منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. موږ له حکومته چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجې وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیرات و چی ولو، دا ټول ټول خارې دا ولاړو، ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خوله ډېرې په افغانستان کې، هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمنې دي وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غوږ ونیسه چې موږ سره مرستې نه دي سوي. ابل جلا خواخوږی دي، ابل څوک دي ستې صدا هیله کوو چې غوږ ونیسه، خبره په غور واوري. طالبانو اوږو دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بل وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي، کله کار د وایستې دی. نو الله مه حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسوي. وروره سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه یې ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه ستا خپل وروره قرضدار وي. تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نیم چاته پیشنهاد کړي، زموږ سره مرسته نه کېږي. نن کې ولله الحمد شکر دی، نه چې پر ما پنځه روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ له در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپل کور وړای د ورورې و د امرسته نه در سره سوي طالبانو چې دا اله د سیمو سره کومک وکي مرسته وکي تیر حکومت خو سي غږ بیا واري د مسکینانو د سي لابزبولو د استیاله به کومک کوي.
بلی السلام علیکم ورو جان جوړې په خیره تکړه ز شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوي مو چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډیر زیات ویجاړ شوي دي او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونه باندې کار وشي زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې آل شي مرکزی ادارو نه موږ دا وختونه دا وروره
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې د دا ورور ډیره وچه ده په 300-400 متر خلک برمی وي یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي دغه د ولی غم جو خړسی
وحدت پال نورستاني خبر کوم نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدید سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي بېخي زیات زیانونه اړولي دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده، د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکۍ کلی څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پېښې ته رسیدګي وکړي او د چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د گورګین ناوې سره په اړیکه کې یم. ورور جان، دا د گورګین ناوه چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي، دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینه تا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سلام در شهرت بخیر سیاد مرشده نمی اسلام الله پوانده. نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي، دا دغه راغلي دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سو دا وسره مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډېر خلک بیا ځای سوي، ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګړې وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، ډېر سخت باران وو. زه د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورې. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی، بعد بل ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سیده په ځل کې شو پاتې کېږو څوک نه. نو به ویډیوګانې نه دي کړي سخت ویډیوګانې کېدای شي چې به کړي خو ما مستر نست چې تاسو ولیږم نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو ډېر سلابونه رالو تاسې ځانې ته لپات خو تاسو نه دی اړولې نه د سی معلومات لرو مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتل سي هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه شلو بل لري نه کچاپ بورونه وکي کوم کې هر څه شي چې و دا وبلان نکړو نو اوس ته شلو به څوک نه لري په لاله سیدی خراب دي خو نه خراب دي نو زموږ له لوړپور چارواکو څخه دا هله ده چې باید دلته حیات راولېږي دلته ځخ خلک وستړي ستونځي باربي او چر